واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زه خلیل خان یم پام وکړی دې سات خبرونه ته سپینې ماڼۍ د پنځشنبې پر ورځ ویل چې طالبانو د افغانستان څخه د امریکایي اتباعو د رایستلو پر مهال د کاروباریانو په ډول مسلکي ول او همکاري کړې د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاندي ایملی هارون ویل چې د کابل څخه دوه د قطر هوایي شرکت الوتکې ته اجازه ورکول یو مثبت ګام دی د سپینې ماڼۍ ویاندي جنسا کې د خبري کانفرنس پر مهال خبریالانو ته دا ونویل چې په دغه الوتکې کې څومره امریکایان ول خو دومره ویل چې دغه الوتکه رسېدلې او واشنگتن په دې اړه تر اوسه پوره معلومات نه لري د راپورونو له قراره د امریکایي اتباعو په ګډون شاوخوا 200 بهرانیان د پرشنبې په ورځ د قطر په یو سوداګریز الوتکې کې د کابل د وایډګر نه روان شول د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یو جګپوړي چارواکي ای پی خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو دوه لوړپوړو چارواکو د دې الوتنې په برخه کې مرسته کړې او اسانتیاوې ورته برابرې کړې یو امریکایي چارواکي د خپل نوم د نشوولو پر شرط د پنځشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټینګار د دې کسانو د وتلو سره موافقه وکړله د امریکایي چارواکي دا نه دی ویلي چې آیا په دې 200 کسانو کې هغه بارني اتباع شامل دي او کنه چې غوښتل د مزار شریف نه د چارټر الوتکو د لارې پرواز وکړي د ملګرو ملتونو د میرمنو څانګې له نړیوال ټولنې څخه په افغانستان کې د تیرو 12 د لاسته راوړنو د ساتلو غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو د میرمنو څانګې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت په موقته کابینه کې د میرمنو پر نشتون ژوره خوښنه شولې د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
په ملګرو ملتونو کې د خزو د برخي استازي ایلیسن ډیویډیا نه دا کړی چې هر ورځ داسې راپورونه ورته رسیږي چې طالبان د خزو د حقونو درناوی نه کوي هغه چې په نیویارک کې ډیره خبري اعلان ته د ویډیو کانفرنس لاره له کابل څرګندونه کولې ویلي اوس خزې له محرم پرته له کوره لوتلو منع کړی شوې دي د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا څرګندونه داسې محل کوي چې په وروستیو ورځو کې د کابل ترڅنګ په څو ولایتونو کې په سلګونو خزې د طالبانو د تګلارو پر خلاف په لاریون راوتلي او د پاکستان خلاف شعارونه هم ورکوي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره د څوک تر هیڅ نوم او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي
د امریکا د استخباراتي ادارې سیاسي مشر ویلیام جوزف برنز د پاکستان د پاوز او د استخباراتي ادارې له مشرانو سره پرون پر اړوندې شارکې کتلې دي د پاکستانی پاوز مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې د دواړو خزو ګټو په مسلو سیمایزه امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو حالاتو بحث شوی دی د پاوز مطبوعاتي څانګې بیان زیاتوي چې ورغلي پلاوي د افغانستان په مسله کې د پاکستان د رول ستاینه کړي چې پکښې د افغانستان د خلکو د رایستلو کامیاب عملیات او د سیمایزه ثبات لپاره هلو ځلو ته شمنتیا شامل ده د په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 14مه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید کابل ته تللی او سفر یې له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شو په کابل او ځینې نورو ښارونو کې ګڼو خلکو د پاکستان پر ضد مظاهرې هم وکړې د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن وایي د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د الکادر له بیا د سر پورته کولو هڅه کولی سي د زوسیری پرس خبري اژانس د راپور له مخې د منځني ختیځ د څلور ورځني سفر په اخیری ورځ په کویت کې د پنځشنبه ورځ د خبريانو سره د خبر پر مهال لوید آسټن ویل د الکادر له چې شل کال له مخې افغانستان په امریکا د بریدونو لپاره خپل مرکز جوړ کړی وو اوس دغه ډله د افغانستان څخه د امریکا د وتلو او طالبانو د واکمن کېدو وروسته یو ځل بیا د سر راپورته کولو هڅه کولی سي دا غله کوله امریکا په افغانستان کې د الکایده ډلې د بیرته راتګ مخه نیولو لپاره تیار ده د امریکا دفاع وزیر وویل ټول نړۍ ګوري چې پر مخ به څه کیږي او آیا د الکایده ډله د دې توان لري چې یو ځل بیا په افغانستان کې سر راپورته کړي او کنه لوید آسټن زیاته کړه چې د الکایده ډله ځان د منظم کولو لپاره هڅه کوي او که هغه سومالیا وي او یا داسې سیمې چې هلته د حکومتونو واکمني ډېره کمه وي او یا کمزور وي د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې موږ طالبانو ته ویلي دي چې امریکا د هغو سره هیل لري چې هغوی به د دې کار اجازه ورنه کړي د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزی د 80 کلونو په عمر کې په پېښور کې مړ شوی دی د نوموړي کورنۍ مشال ریډیو ته وویل چې رحیم الله یوسفزی پرون د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی دی د شاغلی یوسفزی جنازه به نن تر سره کیږي. نوموړی په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز مدیر وو او له څو لسیزو راهیسې د افغانستان په اړه خبرې لیکلې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ د شلو شلو اورونو د نړیوال جام لپاره لوبډله پرون د پنجشنبې په ورځ اعلان شوله. په اعلان شوي ټیم کې راشد خان د لوبډلې کپتان دی، خو د مرستیال کپتان په توګه د چانوم نه دی اخیستل شوی. تر دې وړاندې کرکټ بورډ راشد خان د لوبډلې کپتان او نجیب زدران یې مرستیال اعلان کړی وو. په سکواډ کې ټول شل لوبغاړي دي چې دوه احتیاطي دي. د کرکټ بورډ لخوا د لوبډلې د اعلان نه څو شېبې وروسته د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي او د شلو شلو اورونو کپتان راشد خان د کپتانی پرشودو اعلان وکړ. شاغری خان د خپلې پریکړې په حق لا په ټویټر لیکلی، د کپتان او ملت ته د یو مسول شخص په توګه زه دا حق لرم چې د چیم د انتخاب برخه ووسم. کرکټ بورډ او د انتخاب کمیټې دغې لوبډلې د ټاکلو په حق لا زما خوښه نه ده اخیستي چې په مطبوعات کې اعلان شوي. ټاکل شوي ده چې د 2020 کال د شلو شلو اورونو د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 18 په متحده عربي اماراتو او عمان کې پیل شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا شغ د واشنگتن د سټوډیوز خو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا شغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې اکثره مطالب د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه کې دي او د امریکا شغ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو د لنډمهالې حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې تر نامعلوم مودې پورې پر مظاهرو او د لاریونونو بندیز لګولې دي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د قانون له مخې په قانوني چوکاټ کې مظاهرې او لاریون د خلکو قانوني حق دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل څخه راپورټ راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت په ویلامه کې چې د چهارشنبې د ورځې ناوخته خبره کړي، خلکو ته خبر ورکړي چې مظاهرو او لاریونونو د پاره د قانوني پروسې د بشپړېدو وړاندې دي په مظاهرو او لاریونونو کې ګډون ونه کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویلامه کې ویل شوي چې څو ورځې کېږي چې په کابل او شمېر نورو ولایتونو کې یو شمېر خلک چې په ویلامه کې د مغرضو کړیو په لمسون د مظاهرو په عنوان لارو سړکونو ته راوځي، امنیتي خلالۍ د خلکو د ازار وضعیت سبب ګرځي او عادي ژوند یې ګډوډوي. په دې اړه ټولو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د پیلن لپاره دي تر هیڅ نوم او عنوان لاندې د مظاهرو جوړېدو هڅه نه کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې لومړی له عدلي وزارت څخه د مظاهرې او لاریون د جوړېدو اجازه ترلاسه شي، امنیتي ارګانونه په جریان کې واچول شي، د مظاهرې مقصد او شعارونه، همدا ډول د مظاهرې محل، د پیل او پای وختونه او نور جزئیات باید لږ تر لږه سړي ساعت وړاندې له اړوندو ادارو سره شریک او اجازه ترلاسه شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد وایي چې د قانوني ادارو د جوړېدو دوپوري به هیڅ اته د مظاهرو او لاریونو اجازه ورنه کړی شي.
او لرسنوی مخکتن کوز د غیر قانوني کړنو تصویربرداري او بزرګنمایي ونه ځکه موږ وینو څو کسان دي او د باندې خوانه تمليګ یا اشاره ورته کیږي داسې واشوب جوړ کړي. نن خلکو څه تظاهرات کول ډیر غټه مخکتن ادا وس پنچیر کې د جنگ نه وي. پنچیر کې سره جنگ ستنه د دورې کې موږ پنچیر کې آرامه فضا لرو، ولته جنگ نه ستاتو خلکو وزن خو نه دی روان. البته کوم بیت المال څخه شیر ته غلاسه او ولسو او انتقال د افغانانو حق ده چې راسي په خپل ډیبوګان کې به ته نو دغه هدف لپاره کې چا تظاهرات کول دي، باید موږ تظاهرات نه وایو، دا شوبګران دي، د خار امنیت مختل کوي. مینان موږ اجازه نه ورکو، ا وخت کله قانوني ادارې فعال سي، مظاهری لزان قانون لري، عدلیه وزارت نه اجازه اخستل کیږي، پولیس به په جریان کې وي او امنیت به ساتل کیږي، ځانګړي ځواکونه به دغه امنیت ساتي. بیا موږ د حق ورکو خلکو ته خپل اعتراض وکي.
د افغانستان په قوانینو کې هم د مظاهری او لاریون د جوړېدو لپاره د مربوطه ادارو څخه اجازه او لک تر لږه پولیسو ته سړي ساتل وړاندی د مزهری او لاریون په اړه خبر ورکول شرط ګرځول شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت اندېښنه ښودلې چې د دې امکان شته چې د زور سیاسي شومو اغراضو د تحقق په موخه ځلي کړي د مظاهره چینو امنیت له تهدید سره مخ کړي. بنان د تخلف په صورت کې داری پیخي مسؤلیت په تخلفینو ته راجع کیږي او له سخت قانوني چلن سره مخ شي. ذبیح الله مجاهد وایي چې د طالبانو امنیتي ځواکونه هم د مظاهرو د تنظیم او کنټرولولو په برخه کې لازمه تجربه نه لري.
زموږ پولیس هغه روزل شوی پولیس نه دي چې د مظاهرات سره خاص روزل شوی او د امنیت ساتي. ابل موږ په جریان کې نه ځانګړي ځواکونه ورته راوړو. موږ د دې سم خبر څو خلک راوځي سره کوته او محدود خلک عام خلک هم نه دی. دایې هم هم نه ده، یو داسې غوښتنه لري چې هغه معقوله او منطقي هم نه ده. نو هیله مده ده چې رسنۍ هم احتیاط وکړي په دې مورد باندې او مظاهرې هم څوک ونه کی تر هغه وخت پورې قانوني ادارې فعال کیږي او اجازه ورکړي.
د حکومت حقوقی چارو کارپوهان د افغانستان د اساسي قانون لمخې مظاهره او لاریون د خلکو اساسي حق ګڼي او وایي چې د قانون لمخې خلک مظاهره کولی شي، خو باید د اړوندو ادارو څخه د مظاهره وړاندې اجازه واخیستل شي. د افغانستان د اساسي قانون سر د کمیسیون پخوانی رئیس ګلرحمن قاضي وایي چې مظاهره او لاریونونه باید د قانون په ترڅ کې ترسره شي. قاضي ګلرحمن د طالبانو د حکومت د اعلان په اړه وویل چې د طالبانو د وینا له مخې اعلان شوې کابینه د لنډې مودې لپاره ده او په کې د بدلون امکان شته دی.
پوری نشته خان کو خان کو خاص دے مشکلات کابینہ اعلان کرا آئندہ رقم شیت نظر کی امنیت شک نستا امنیت سر اس اقتصادی وضعیت پکار دے اجتماعی وضعیت وطن بھائی
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خان د سی شنبې په ورځ لنډمهاله کابینه اعلان کړه چې پکې مهمې دولتي څوکۍ د طالبانو د اسلامي امارت غړو ته سپارل شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
امریکا آشنا رادیو څخه تاسیز مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. ورسته له هغه چې طالبانو سرپرست کابینه اعلان کړه، د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو یې په وړاندې غبرګونونه ښودلې او وایي چې دوی د طالبانو کړنې له نږدې څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر کسانو د اړیکو او سابقې په اړه اندېښمن دي، خو یو شمیر نور هیوادونه وایي چې دوی د طالبانو کړنې څاري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د نمونو په خبرې شي ویل لسکي یوازې طالبان غړي او یا هم د هغوی نږدې همکاران لیدل کیږي او مېرمنې پکې نشته. په اعلامیه کې راغلي دي موږ د یو شمېر کسانو د اړیکو او سابقې په اړه اندېښنه لرو. د سه شنبې په ورځ طالبانو خپله کابینه اعلان کړه چې ټول یې پکې خپل کسان شامل کړي دي. له ولسمشر جو بایدن څخه د یو پوښتنې په ځواب کې چې طالبان به له چین نه پیسې ترلاسه کړي وویل چین له طالبانو سره واقعي ستونزه لري او په دې هڅه کې دي چې ورسره هوکړې ته ورسیږي.
چین له طالبانو سره واقعي ستونزه لري، هغوی به هڅه وکړي چې طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي، لکه څنګه چې پاکستان کړی، لکه څنګه چې روسیې او ایران کړی دي. موږ ټول هڅه کوو چې پوه شو هغوی څه کوي. دا به په زړه پورې وي چې وګورو څه پېښیږي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د افغانانو ملاتړ کوي چې په خپل واکټوګه خپل ملي شرایط سره سم لار غوره کړي.
د افغانستان مسلې په اړه د چین دریځ ثابت او روښانه دی. موږ د افغانستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوو. هیڅ وخت به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړو او د افغانانو ملاتړ کوو چې په خپلواکه توګه د خپلو ملي شرایطو سره سم د پراختیا لاره غوره کړي.
بلخوا په چین کې د پاکستان سفیر موین الحق وایي چین او پاکستان د افغانستان راتلونکي په اړه یو نظر لري او په ګډه د افغانانو ملاتړ کوي تر څو په هیواد کې سوله او ثبات وساتي.
د افغانستان د ګاونډي په توګه البته د چین او پاکستان ګټې یو دي. موږ د افغانستان د راتلونکي په اړه یو نظر لرو. د افغانستان سوله او ثبات، د افغانستان او خلکو اقتصادي راتلونکي، د افغانستان بیا ودانول او بیا رغونه ده.
د طالبان د کابینې اعلان په غبرګون کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دا ستونزمنه ده چې د کابینه دایمي وبلل شي.
دا
ستونزمنه ده چې دایمي وبلل شي، خو په افغانستان کې لنډمهاله کابینه اعلان شوه. موږ نه پوهېږو چې لنډمهاله کابینه به تر کله دوام کوي. دا زموږ دنده ده چې دا بهیر اوس په دقت سره وڅارو. زه هیله من یم چې دا د افغانستان لپاره ګټور وي.
قطر وایي طالبانو عملی کارونه کړي، د هغوی عمل باید په پام کې ونیول شي او د افغانستان د غیر متنازع فیهی واکمنو په توګه د دوی کړنې وارزول شي.
طالبان یو عملی اړخ وخود. راځي حل تل فرصت څخه ګټه واخلو او یو ځل بیا خپل احساسات شاته پرېږدو، د هغوی مفکوره یو خواته کېږدو او د هغوی کړنو ته وګورو.
نړیوالو په داسې وخت کې د طالبان د کابینې په اړه غبرګون ښودلی چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په آنلاین توګه د افغانستان له ګاونډیانو چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان سره غونډه رابللې وه او له دغو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخاوني سي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسیس مور سهارنی پښتو خبرونه اوري په افغانستان کې د طالبانو د واک او د امریکا د وټولو وروسته چین روسیا هند او ګاونډیو هیوادونو لپاره خطرونه سیده او کسیمایز سیاسی تشه د کول غواړي نو یاد هیوادونه کوم فرصتونه ولري په امریکا کې د سیډنې ادارې راند کارپوریشن کارپو او لیکوال تیموتی وایي جمهور رئیس بایدن لکه چې وایي د افغانستان وروسته به اوس پام چین او روسیې سره سیالۍ ته اړوي
I do think it is an important
دا بخیر خیاده چې د امریکا له وټلو د افغان حکومت خدمتو او د طالبانو له راتلو سره د امریکا اغیزه به کم شي د چین روسیا او پاکستان په شان د هیوادونو لپاره به اسانتیاوې پیدا شي خو طالبان خپل اجنډا لري چې کېدای شي د دغو هیوادونو له نویو چیلنجونو سره مخامخ شي د مثال په توګه که طالبان تر هغه ډلو ته په افغانستان کې ځای ورکړي نو دا به بیا دا هیوادونه په مشکل کې واچوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل یو ټویټ کې ویلي چې امریکا افغانستان لپاره یو پلان لري او ډیر زر به عملي کړي ساسو په فکر دا پلان څه کې دی شي
It is certainly true
زه دا پلان ته لاسرسی نه لرم خو زما په فکر امریکا به اوس هم کوشش کوي چې هغه خلک د افغانستان څخه راوباسي چې امریکا سره یې مرستې کړې دي او بل د جهادي ډلو نه چې امریکا ته کوم خطر جوړیدای شي هغه راکم کړي او دا باور تر لاسه کړی چې په سیمه کې د امریکا ګټو ته کوم زیان ونه رسیږي دا کېدای شي دغه پلان یو برخه وي
د چین د پاره په افغانستان کې کوم خطرونه او سہولتونه کېدای شي
په
افغانستان کې د چین لپاره خطرونه او سہولتونه دواړه شته دي د افغانستان جمهور حکومت د هند سره کې اړیکې لرلې د طالبانو د راتلو سره د هند اغیز هم پای ته ورسېده خو امریکا اوس هلته حضور نه لري نو کېدای شي چین ته دا موقع پلاس ورشي چې د طالبانو تر واکلان دی افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي خپل امنیتی اقتصادي ګټې خوندې کړي او د مدنونو څخه ګټه واخلي خطر دا دی چې د امریکا له تګ وروسته طالبانو داسې جادي ډلو ته ځای ورکړي چې له چین سره خوښي نه دي او دغه ډلې کولای شي چې په چین کې اسلامي توندلاري لا پسې پیاوړي کړي کدا سکیږي نو دا به د چین په سینګیان کې او منځنۍ آسیا کې ډېره بې ثباتي رامنځته کړي
دا سې رپورټونه هم شته چې طالبانو په دې وروستو کې د هند سره هم خبرې کړې او تاسو ته پته ده چې طالبان پاکستان سره هم مضبوط اړیکې لري د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې هند او پاکستان څنګه ځای کې دی شي
I think it remains to be seen
دا به وګورو زما په فکر د تیر ځل نه اوس وخت بدل شوی دی دا ښکاري چې طالبان په دې پوښیو دي چې وادي به وزل دی او نړیوالو مرستو ته اړتیا لري دوی بغواړي چې لچین سره کې اړیکې ولري خو نه بغواړي چې یوازې لچین سره پاتې شي دوی بغواړي چې هند هم په افغانستان کې پنګونه وکړي چې افغانانو ته ګټه ورسیږي پاکستان لمخ کې نه هم د افغان ډلو سره اړیکې درلودې او بشک حالت د نفوذ لپاره به د هند او پاکستان ترمنځ کوکونه روان وي خو طالبان به نه غواړي چې داسې کوم کار وکړي چې کوم شخړه رامنځته کړي
په نږدې راتلونکي کې تاسو د روسي لپاره په افغانستان کې څه ویني
certainly the russian
بشکد روسیه رسنې له افغانستان څخه د امریکا وتل د ویبریا په توګه وړاندې کوي خو د غیدیای بې معنی ده نوې وزه د روسیې لپاره د تاوان خبره ده ځکه په منځنۍ آسیا کې د روسیې اغیز کمزورې شوې دي په دغه هیوادونو کې د روسیې لپاره په مسلمانانو کې ناهیلي زیاته شوې ده او په افغانستان کې د طالبانو واک په منځنۍ آسیا کې اسلامي ډلو ته حوصله ورکولای شي او دا په منځنۍ آسیا کې ګډوډي رامنځته کولای شي او د ماسکو لپاره امنیتي اندېښنې پیدا کولای شي
ایران لپاره د افغانستان نوې وزه سمانه لري
good question
د پښان ایران هم د افغانستان د تیر حکومت سره کې اړیکې لرلې شي خو د هند په پرتله له ایران هم را اقتصادي توان لري چې افغانستان ته څور کړي له ایران سره تل شته او هغه به د طالبانو لپاره ارزښت ولري ځکه چې هغوی هر ستړتیا لري
د سپتمبر د یو لسمې لپیشو شل کاله پس د امریکا جغه آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سپتمبر په یو لسمې نیټه په امریکا د تروریستي حمله شل کاله پر کېږي د امریکا جغ آشنا رادیو د سپتمبر په 11مه او 12مه نیټه ځانګړي خبرونه لري له نیویارک پنسلوانیا او پنتاګان څخه د امریکا جغ خبريالانو مستقیم رپورټونه د مبصرینو نظرونه او د شل کلن تاریخ ارزونه په امریکا د سپتمبر د 11مه
کال 2001 د تروریستي حملو او له هغه وروسته تحولاتو ارزونه ل امریکا جغ آشنا رادیو نه شیبه په شیبه. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. اسرائیل په هغو شپږو فلسطینیانو پسې د لټون پراخ عملیات پیل کړی دی چې په دې اونۍ کې د دغه هیواد د شمال د یوې بندیخانې څخه تښتېدلی وه. په دغو بندیانو کې 15 تنه د اسلامي جهاد غړي دي او شپږم کس د الاقصی شهدا د وسلوالې ډلې یو مهم غړی دی. اسرائیلو په بندیخانه کې نوي محدودیتونه وضع کړي چې له وجې په بندیانو ګډوډي جوړه کړې او دغه راز په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د بندیانو په ملاتړ مظاهرې هم سوي دي. د بیت المقدس څخه د امریکا ژغ خبریالې لیندا ګراستین رپورټ راکړي.
د بندیخانې ماتېدل د اسرائیلو د صدر اعظم نفتالی بینټ د نوي حکومت لپاره تر ټولو لوی امنیتي چیلنج رامنځته کړی دی او دا د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو لویه تښتېدنه ده. دغه شپه شتنه د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو د ګلبوا بندیخانې څخه وتښتېدل. دغه بندیخانه د لویدیز غاړې څخه په 2 کیلومتره کې موقعیت لري. دغه بندیانو د تشناب لاندې د وسپنې یو برخه لري کړی او لاغه ځای په تیښته بریالي سول او داسې ښکاري چې دغه بندیانو ته د بهر څخه هم مرسته وه چې خپلې جامې بدلې کړي او یو موټر هم ورته انتظار و. له دغه شپږو تنو څخه 15 د اسلامي جهاد غړي دي او یو تن د لویدیز غاړې د یوې سختدریزې ډلې غړي دي. 2 تنه د اسرائیلیانو په وژلو د عمر بند په سزا محکوم شوي وو. شپږم کس چې زکریا زبیده نومیږي د الاقصی شهدا برګیډ د ډلې مهم غړي دي. دغه ډله د امریکا د متحدو ایالاتونو او د نورو حکومتونو لخوا تراګر ډله اعلان شوي. اسرائیلو زرګونه سرتیری او پولیس سیمې ته استولي دي چې دغه بندیان پیدا کړي او دغه راز د یهودانو نوي کال د لمانځنې پر مهال ګرځبندیز هم لګولی وو. اسرائیلي چارواکو د 2 ورځو لپاره د بندیانو سره ملاقات هم بند کړی دی. د اسرائیل چارواکي په دې باور دي چې دغه کسان وسله هم په اسرائیل او یا لویدیځ غاړه کې دي. اسرائیل د اسلامي جهاد د ډلې ټول بندیان نور ځایونو ته انتقال کړي او په ځینو بندیخانو کې د بلوا راپورټونه هم ورکړل شوي دي. په لویدیځ غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیل پر ضد مظاهرې هم شوي دي او په ځینو برخو کې تشدد هم شوی. عیني شاهدان ویلي چې د پنځشنبه په ورځ هم مظاهرو دوام درلودي. اسرائیلي چارواکي اندېښمن دي چې دغه کسان کېدای شي تروریستي برید او یا څوک برنټ کړی. د فلسطین چارواکو خبرداري ورکړی چې اسرائیل دغه کسان ووجني نو پراخي ګډوډي به رامنځته شي. د اسرائیل چارواکو دا هم ویل دي چې دوی د فلسطین د امنیتي ځواکونو سره توکل لري کاغوي لویدیځ غاړې ته تښتېدلی وي نو دغه مجرمینو په نیول کې ورسره مرسته وکړي. د فلسطین د جنین والی اکرام رجاب وای چې دا امکان نه لري. هغه وای دغه کسان د فلسطین د خلکو په زړونو کې یو خاص ځای لري او دوی فکر نه کوي چې خلک به وغوړي چې اسرائیل ته پلاس ورکړي او دا سکار د فلسطین د ادارې په ګټه به هم نوي. د اسرائیل چارواکو ویل دي چې دوی به هر هغه څه وکړي چې دغه مجرمین بیرته ونیسي.
په داسې حال کې چې د کابل د هوایي ډګر څخه د لسهاو زرو خلکو استله هم دوام لري، خو په کابل کې د برتانیې د حیواناتو د ژغورنې خیریه موسسې د لسهاو ویترنرانو او د حیواناتو د ژغورنې د ټیم خبر رسنیو پام ځانته ورواړوه.
بن فورډینګ د برټانی په شاهي بحري قواو کې 22 کاله خدمت وکړ. هغه په 2001 کال کې په کابل کې د حیواناتو د ساتنې او مرکز د نوزاد په نامه ایجاد کړ. د نوزاد نومې د هغه سپیل نامه نه واخیسته چې د لومړي ځل لپاره د کابل سړک نه مشهوره. دا خیریه مؤسسه ورستر بل پراخه شوه. 15 تنه محلي کارکونکي جذب کړل چې د هغوی د جملې نه د هیواد په کچه درې لومړنۍ وترنران هم پکې شامل دي. کله چې د اگست په 15 نیټه طالبانو کابل ونیو، فریډینګ خپل احساسات داسې بیان کړل.
خای هلته ډیر د انتقام او قهر احساسات موجود وي. هغه دا چې مونږ بهرنیان یو، مونږ په روسیې کې د پوځیانو په ژغورنه کې هم مرسته کړې ده. د ښځو په هکله هم دا وایم چې آیا د ښځو سره به څه ډول چلند کېږي، آیا پر دوی به فشار راشي؟ زموږ ټولې ځوانې ښځې مجرد دي، آیا په هغو به فشار راشي تر څو د طالبانو یو جنګیالي سره په جبر واده وکړي، په کور کې پاتې شي او ماشومان وساتي؟
په حقیقت کې پین فورډینګ نه غواړي چې له کابل نه یوازې وځي، هغه غواړي د سلحه او حیواناتو تر څنګ د هغه کارکوونکي هم له کابل ورسره یو ځای راوځي. د هغه خوځښ سره چې د ورباندې د ارګ عملیات نوم ایښی دی، د نوموړي پروژې د برېټانیې د رسنیو پام پس له هغې ځانته ورواړو، کله چې د ده د خیری موسسې او د برېټانیې د حکومت ترمنځ د کابل نه د ایستلو په خاطر جنجال رامنځته شو. د اګست په 24مه نیټه د برېټانیې د دفاع وزیر بن والز په دې هکله یو مرکه هم کړې ده.
زه په دې باور یم کله چې د کابل هوایي ډګر بیرته پرانستل شي په دې به وتوانیږو چې هغوی راوباسو، خو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زه باید خلکو ته د حیواناتو په وړاندې اولویت ورکړم.
نوموړي خیریه مؤسسه په دې وتوانېدله چې د امریکا تجار په مرسته یوه الوتکه ونیسي. څو ورځې وروسته د برېټانیې حکومت الوتکې ته د دې اجازه ورکړه تر څو د نوزاد خیریه مؤسسې 18 کارکوونکي د هغوی د کورنۍ غړي او حیوانات له کابل راوباسي، خو طالبانو هغوی ته د دې اجازه ورنه کړه. د واشي ژویو د ژغورنې فعال ډامینیک ډایر د برېټانیې څخه د هغوی د وتلو له بهیر سره له برېټانیې څخه مرسته غواړي. د نوزاد مشر وای چې هغوی ته د ساتنې لپاره ډیر کورنۍ وړاندیزونه کړې دي.
رانو اوریدونکو د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا او عراق ترمنځ راتلونکو روابطو په نظر کې نیولو سره د غدوړو هیوادونو د 2020 کال د جون په میاشت کې د لوړې سطحې یو لړ ستراتیژیک ډیالوګونه پیل شول. د لوړې ساتې د دغه غونډه څلورمه غونډه د جولای د میاشتې په اخر کې په واشنگټن ډی سي کې وشوه او د عراق لپاره د امریکا په پراخه ملاتړ ټینګار وشو. د عراق د امنیت پوښتنه او موضوع د ایجنډا په سر کې و. دواړو هیوادونو د ډیرو کلونو لپاره په ګډه کار وکړ چې عراق او د دې خلکو ته د مخامخ شوو ګواښونو مخه ونیسي، په خاصه توګه د تروریزم. په داسې حال کې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ولې دغه دواړه هیوادونه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په خلاف مبارزه کې ډیر نږدې انډیوالان دي. مګر زه فکر کوم نن ورځ چې څو څرګندېږي هغه دا دي چې د امریکا او عراق ترمنځ انډیوالي حتی د داعش په خلاف د عادي مبارزې په نسبت ډیره پراخه او ژوره ده. امریکا ویاړي په دغه غونډه کې به د عراق سره ملګری وي. ځینې زموږ د وخت ډیر مهم چیلنجونه دي، کدا ته کورنولس په خلاف مبارزه ده، د اقلیم د بدلون سره معامله کول دي، یا په نوې انرژي کې پانګه چونه ده. د مثال په ډول امریکا به عراق ته د کورنولس واکسین 1500 ډوزونه په بسپنه ورکړي. د طبي پرسونل لپاره به روزنه او طبي تجهیزات برابر کړي. امریکا په دې تازه وخت کې 155 میلیونه ډالر نور اضافي بشري مرسته اعلان کړه چې په ټول عراق کې به په سرپناه، روغتیا، خوړو، د سکول په پاکو اوبو او د روغتیا ساتنې په پوهه باندې ولګول شي. د دې لپاره چې عراق سره مرسته شوي د اقلیم د ستونزې سره ځان عیار کې، امریکا به د پاک انرژۍ لپاره تخنیکي مرسته برابره کړي. که دا عراق ته د بشري مرستو په برابرولو کې مخکښي کوي یا د عراقیانو لپاره فرصت برابروي، د غانډوالي بې شانه پراختیا او هم دغه راز عجیبه ژورتیا لري. په حقیقت کې امریکا د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما ته 9.5 میلیونه ډالر برابروي. دا الکترونیکل تخنیکي مرسته ده. امریکا ویاړي چې په بین المللي کوښښونو کې به مخکښه وي. د اکتوبر په میاشت کې د عراق آزاد او عادلانه انتخاباتو ملاتړ کوي، ځکه نو د عراق د خلکو آواز به واورېدل شي او خپل مشران به انتخاب کړي. او بالاخره امریکا د عراق د هغو ټولنو سره مرسته کوي چې د داعش لخوا هدف ګرځول شوی وي بیرته په خپلو پښو ودرېږي. همدا ډول کوښښونه چې د کلتوري منځل په څرګندولو کې وشول د مرستې په برابرولو سره به وشي چې بابلیون، موسل، اربل کې د لرغون پیژندنې پروژې وژغورل شي او نور حساس مرکزونه چې د داعش لخوا ډیرو دغو مرکزونو ته تاوان رسېدلی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل موږ په عمومي توګه په داسې انډوالۍ باندې عمل کوو چې په متقابل احترام او متقابل ګټو باندې ولاړ ده او نن ورځ چې موږ کار کوو دا به پر مخ بوزي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه